دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو ورکړی درته وایو دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي چې نخپنی غا د واشنگټن ډی سی خبريږي. نن د ګول ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر اته بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکي زه یم نو شروان کلندر
او زه مجاهد جوان.
پدې اوسات خبري خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول غوښ چې تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته.
په اسلام آباد کې د حکومت د مخالفو سیاسي ډلو مشرانو ترمنځ د راتلونکي تګلارې لپاره سلا مشورې روانې دي، او د احتجاجي مارچ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په اسلام آباد کې روان احتجاج یې د پلان لومړی برخه وه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د لیدو وروسته د واکمن ګوند تحریک انصاف یو مشر بابر اوان میډیا ته ویلي دي، عمران خان وای لومړی ریاست او بیا سیاست، خای دا د عمران خان مخالفه ډلو ته جواب دی.
او د افغانستان پلازمینې کابل کې د پاکستان سفارت ویلي د امنیتي ستونزو له امله یې په دې هیواد کې د سفارت اړونده د ویزې ورکولو څانګه تړلې ده.
کابل کې د پاکستان سفارت ویلي له دې عمله د سفارت د ویزې د برخې اداره تړلې چې د سفارت کارکوونکي په تیرو دوو ورځو کې په ښار کې زورول شوي او هغوی له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي.
پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د حکومت په ضد مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام او اپوزیشن ډلو لخوا احتجاجي ازادي مارچ روان دي. د مخالفو سیاسي ډلو مشرانو ترمنځ د راتلونکي تګلارې لپاره سلا مشورې روان دي، او د احتجاجي مارچ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په اسلام آباد کې روان احتجاج د پلان لومړی برخه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د لیدو وروسته د واکمن ګوند تحریک انصاف یو مشر بابر اوان ویلي دي چې عمران خان او وای لومړی ریاست او بیا سیاست، دا ښایي چې د عمران خان مخالفه ډلو ته څه جواب ویلي. بلخوا دا رپورټونه هم دي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کور کمانډرانو غونډه هم رابلل ده، خو دا نه دی ویلي شوی چې دغه غونډه موضوع به څه وي. بل پلو ته د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا هم ویلي دي چې اسلام آباد کې په احتجاج ناست مولانا فضل الرحمن سره خبرو اترو ته تیار دي، خو وای د وزیر اعظم د استعفا نه علاوه په نورو ټولو غوښتنو د اپوزیشن ډلو سره خبرې کولی شي. مولانا فضل الرحمن په دې ټینګار کوي چې اول د عمران خان د وزیر اعظم د څوکې نه استعفا ورکړي، بیا به په نورو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې اړه باندې یو لنډ رپورټ را سره د ډیوا همکار بیروز خان شریکوي.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو غونډه روانه ده چې د خپل راتلونکي لایحه عمل په اړه مهمه پریکړې وکړي. د اپوزیشن دوه غټ ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي د سیډونکو په خیال اخکاری په نیم زړه په دې غونډه کې ګډون کوي، ځکه د ګوندونو مشران شاباز شریف او بلاول بټو زرداری په دې ناستې کې برخه نه اخلي. د عمران خان د حکومت سره هم کومې مهمه خبرې لا تر اوسه نه دی پیل شوی، خو تیر شپه د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو مشیری فردوس عاشق اوان یو خبری کانفرنس ته ویلی وو حکومت په دې غور کوي چې اپوزیشن ته رعایتونه ورکړي، خو دا دې ښکاره نه کړه دغه رعایتونه بسوي. عمران خان ته د اتوار د ورځ پورې د استعفا ورکولو ورکړل شوی میاد تیروتلی دی. د مولانا فضل الرحمن د پلان بی او پلان سی سنخې نښانې لا نه دي ښکاره، او حکومت هم چې عدالت ته د تلو کوم اعلان کړی وو لا عملي شوی نه دی. د پوز د اعلی افسرانو یعنی کور کمانډرانو غونډه هم روانه ده چې د خبرونو تر مخه د ملک په امن او امان غور وکړي. احتجاج که د عمران خان د حکومت په نړولو کی کامیابی مومی یا نه مومی دغه پخپل ځای، خو په دومره ګڼ شمیر کې د خلکو اسلام آباد ته راتلل دا ښایي چې د تیرو ټاکنو نتیجې ډېرې متنازع کړې ضرور دي.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا دی وخت پرونی اورئ.
د لاهور های کورټ د چودري شوګر ملز په قضیه کې د مسلم لیگ نون د مرستیالي مشر مریم نواز د خوشی کوي دو ضمانت منزور کړي او د هغې د خوشی کولو امر کړي. د لاهور های کورټ د جسټس علي باقر نجفي په مشرۍ د دوه کسیزه قاضیانو ډلې نن د ګولیا دوشنبه پورز د پریکړه اورولې ده. د ځایي میډیا تر مخه لاهور های کورټ په خپل پریکړه کې ویلي چې د کوم تورن تن نیولو ته د سزا په توګه نشي کتل کېدای. عدالت ویلي د چودري شوګر ملز په قضیه کې چې کومې پلټنې شوې په هغې بنیادونو مریم نواز نوره په بند کې نشي ساتل کېدای. د پاکستان د احتساب محکمې نب په مریم نواز تور لګولی و چې هغې د شریف کورنۍ په ملکیت کې د چودري شوګر ملز له لارې د 2 اربه روپیو منی لانډرنګ کړی دی.
شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو سیمو کې په 2 چاودنو کې لږ تر لږه 4 پوځي عسکر وژل شوي او 1 ژوبل شوی دی. د شمالي وزیرستان پولیسو انتظامی وی او ای ډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه 14 د شمالي وزیرستان په دوسلی او میرلی تحصیلونو کې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو خبريال عدنان بیٹھنی راکوي.
د شمالي وزیرستان پولیس او انتظامی ډیو سره په خبرو کې پخلی کړی چې نن د ګل په ورځ د شمالي وزیرستان په دوسلی او میرالی تحصیلونو کې 14 شوې دي. پولیس وایي لومړی 14 د دوسلی تحصیل په منځلخیر علاقه کې شوې او د پوز گشتي پارټۍ په شخ کړی شوې بم په نقشه کړی شوې ده. پولیس ویلی ده ابتدایی معلومات لمخې په 14 کې یو پوځي حوالدار او سپایی وژل شوی او یو بل سپایی ژوبل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د 14 بل پیښه د میرالی تحصیل د خیسور علاقې په شیر کلی کې شوې ده. انتظامیا پخلی کوي چې په دغه شخ بم کې هم 2 پوځي سرتیری وژل شوی دي. د یادې پیښې په اړوند هم نور جزئیات نه دي شریک کړی شوي او ویل شوي چې دغلته هم علاقه امنیتي سرتیرو په خپله ګیره کې اخیستی او د لټون عملیات پیل کړی شوي دي.
د افغانستان پلازمېنې کابل د پاکستان سفارت ویلي د امنیتي ستونزو له امله یې په دې هیواد کې د سفارت اړوند د ویزې ورکولو څانګه تړلې ده. د سفارت په یو بیان کې دا خبره کړې ده. ویلي دي چې په کابل ښار کې د سفارت کارکونکو د یو شمېر کسانو لخوا ځورول شوي او له خطر سره د مامورینو د مخامخ کېدو له امله به د ویزې د خدمتونو د وړاندې کولو اداره به تر نامعلومې نېټې پورې تړلې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دوی سره د سفارت د تړلو موضوع په رسمي توګه نه ده شریکه شوې او د پاکستان سفارت د امنیتي ستونزو موضوع به څېړي تر څو د حل لاره ورته ومومي.
د یوکرین د صدر او صدر ترامپ ترمنځ په ټلیفون د شو خبرو اترو شکایت کوونکی وکیل وایي چې موکل یې د ریپبلیکن پارټۍ د تحریر ته پوسونو ځوابونه ورکولو ته تیار دی. وکیل مارک زید د تور په ورځ په خپل یو ټویټ پیغام کې د ایوان په استخباراتي کمیټې کې د ریپبلیکن پارټۍ ستر غړي ډیوډ نان ته وړاندیز کړی دی چې خپل تحریری ته پوسونه وړاندې کړي.
عراقي چارواکو د ګولیا دوشنبه په ورځ وویل امنیتي ځواکونو د عراق په کربلا نومي ښار کې هغه 3 لاریونکوونکي وژلي کوم چې د ایران کنسلګری ته د اوریدو هڅه کوله. لاریونکوونکي په دغه ځای کې د اتوار یکشنبه ناوخته سره راټول شوي وو او د ایران پر ضد شارونه ورکول چې ایران دی ووزي او کربلا دی آزاد شي. د پولیسو له ډزو مخکې چارواکو ویلي وو چې لاریونکوونکو هڅه کوله چې کنسلګری ته اور واچوي. په عراق کې د حکومت ضد لاریونونو د پایل یعنی د تیری میاشتې راهیسې تر 250 زیات کسان وژل شوی دي.
د ایران روحاني مشر آیت الله خامنه د امریکا لخوا د خبرو اترو لپاره وړاندیزونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د ایران په اندرونی معاملاتو کې امریکایي مداخلت ګڼي. په ایران کې د طالب علمانو یوې غونډې ته د وینا په وخت آیت الله خامنه وویل چې امریکا سره د خبرو کولو مقصد دا دی چې په ایران زیات نه زیات فشار جاری وساتل شي.
په لبنان کې بیا لاریونکوونکو د یکشنبه اتوار په ورځ د ولسمشر د ګوښه کېدو لپاره لاریونونه وکړل. دغه لاریونونه 3 ساعته وروسته له هغې وشول کله چې په بیروت کې د ولسمشر په پلوي خلکو لاریونونه وکړل. د لبنان ولسمشر د بیروت په جنوب ختیځ کې ولسمشري ماڼۍ ته څیرمه په خپله وینا کې وویل د دم ملاتړي او مخالف لاریونکوونکي باید د فساد پر ضد هڅو کې په ګډه کار وکړي.
د برازیل په ساحلي سیمو د خام تیلو اخراج ټول شمال ختیځ ساحلي سیمو ته خور شوی او د ویډیو شواهدو تر مخه د هیواد ختیځ برخو کې نایاب سمندري ژوندونو ته خطر جوړ کړی دی. د 13 اگست راهیسې ساحلي سیمو ته رابهیدونکي د تیلو تروسه په زرګاو سمندري ځناور وژلي.
او په هانګ کانګ کې یو دیموکراسي پلوه سیاستوال او 4 نور کسان هغه وخت ټپیان شول کله چې پرې د یکشنبه یا اتوار په ورځ یوی چاړی چاقو لرونکي کس برید وکړ. برید کوونکي د سټي پلازا په مال کې هغه محل پر خلکو د چاړی گزارونه وکړل کله چې لرونکوونکي د پرلپسې 22 ورځې لپاره د حکومت پر ضد سر راټول شوی وو او د اصلاحاتو غوښتنه یې کوله. سیمه ییز رسنۍ وایي برید کوونکو ویل چې هانګ کانګ د چین پورې تړلی دی. څلور سړي او یوه ښځه روغتون ته رسول شوي او د دوو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی.
په هندوستان کې د ګل په ورځ لوګو او نورو مولیاتي الودګي په چاپیریال کې زور اخستی او یو شمیر خلک د مرې سترګو د ساده ناروغو سره مخ کړی دي. په تیرو درو کلونو کې په نوی ډیلی کې دا تر ټولو زیات خچنوالی کچه ده. د نوی ډیلی په اندرا ګاندی هوایي ډګر د سورلو یو شمیر جازونه هم د زیاتو لوګو لوجې سفرونه ځنډولي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونو ته غوږ یې. د سیمې نړۍ په اړه باندې به یو شمېر اهم رپورټونه در سره شریکو. خو دا وخت د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې چې کوم سیاسي کړکېچ روان دی دا غي روسي معلومات به در سره هم شریک کړو. موږ سره دا وخت ټلیفون په لیکه باندې پیر ولایت شاه د ډیو خبریال موجود دی او د ډیو روغ ټیم په دغه ځای کې موجود دی. بلا بلا خونه کور کی مونږ سره بسو شیبو کې د ډیوه خبريال اورنګزیب خان هم ملګری کیږي چې څوک به د دینه خبروي چې حکومتي غونډه هم شوې دي کور کمانډرانو غونډه شوې را د دغه روسته حال سره د خدا چې په احتجاجي ازادي مارچ باندې چې کم خلک ناشتي داغي مشران داغي ترمن زهم سلام مشوره رواني لري. په دغه باندې روسته تفصيل د پیر ولایت شان اخلو. پیر صاحب په خیر علي.
مننه نوشروان صاحب.
ډیره مننه پیر ولایت شاه صاحب. خبر مو کې روسته حال اول خوکو دغه خبرونه را روان چې دا وخه د جمعیت علما اسلام مذهبي ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په مشره کې د اپوزیشن ډلو غونډه روانه ده. نو سو اطلاعات دي.
بالکل نوشروان صاحب. تیر شپه مولانا فضل الرحمن بینا کړه و د احتجاجي غونډه تا او هغه میادم ختم شو کوم چې وزیر اعظم د استعفا لپاره دور وزیر حکومت ته ورکول او دا غیر استوبیا مولانا دا ویلو چې دیبا فیصله کوي او احتجاج جواب مخکې په څیر ډول جاری ساتي. نو په دې ترس کې دوی نن د ټولو سیاسي ګوندونو یعنی د نه سیاسي ګوندونو حکومت مخالفه چي دي دا غي د مشرانو غونډه را بلې ده. خوده کې مهمه خبره ده نو شیروان صاحب چې دوی سیاسي ګوندونه چي دي پیپلس پارټي او مسلم لیگ نواز دون د اغي قیادت یا قیادت یا د اغي د مشرانو یعنی شهباز شریف او بلاول بټو په دې کې شرکت یا ګډون نه دی کړی او غي د دویم صف قیادت را لګلې دي. باقي په دې ای پی سی کې افتاب شیرپور هسته د عوامي نشتلګون نمائندګي ده د پښتونخوا ملي او مزون محمود خان اچکزی دی. او بنیادی طور د دې غونډې مقصد چې دی هغه دا دی چې د ټولو مخالفو ګوندونو په سلا سره یو داسې تګلار او ټاکلی شي چې د مخالفو ګوندونو چې دا کوم احتجاج دی یعنی د وزیر اعظم د استعفا لپاره ملک د نوې انتخاباتو لپاره چې دا پر راتلونکي کې په څه ډول جاری وساتلی شي. آیا دغه احتجاجي ناسته به په دغه ځای ناسته وي که نه مخکې به راځي که نه خورېږي به او که نه د دغه احتجاج چې دې نو دې لړۍ به غزولي کیږي. نو دا ټول مهم تجاویز په دې کې غور کیږي د ټولو پارټیانو لخوا تجاویز مخې ته راغلي دي. خو نن د مسلم لیگ نواز ګوند چې کوم خپل به له غونډه شوې ده نو او دا غيو لیډر دې احسان اقبال نو هغه پکې دا یو خبره کړې ده چې د دوی ګوند د تشدد د سیاست حمایت نه کوي او دا هم نه غواړي چې ګني په ملک کې څه قسمه اړي غړي پیدا شي. خدای ویل دي چې د مولانا د ازادۍ مارچ به دوی ملاتړ جاری ساتي او همدغه شندریس چې کوم دی هغه پیپلز ګوند هم خپلې چې ګني دوی د احتجاجي ناس کې په حق کې نه دي خو د تحریک سره دي او د مولانا سره دي. نو مهمې پرېکړې او مهمې خبرې به د ای پی سی کې کیږي د دې احتجاج د راتلونکي په اړه او بیا به دا اعلان کیږي چې دغه نه سیاسي ګوندونه چې دوی آیا څه فیصله کوي دغه احتجاج وروسته خو نوشیروان صاحب د بیګانی مولانا صاحب تقریر نه بعد په اسلام آباد کې داسې لیدل کیږي چې ماحول لږ پرسکون لیدل کیږي زه په داسې کنټینر وي چې هغه د سړکونو بالکل منځ کې پرته وي هغه غاړه تکړه شوې دي د خلکو تګ را تګ لارې کې اسانتیاګان پیدا شوې دي د نن سهار نه او نن په ټول اسلام آباد کې سرکاري او پرایویټ تعلیمي ادارې ټولې کلاو ویناو داسې لګي چې حکومت دا غنی چې په راتلونکو ورځو کې یا نن به داسې اعلانات کیږي چې هغه سره به معاملات د حکومت لپاره نور ډیر زیات سخت نه وي
کې دي شي پر ولا چې سب لړن غوږ کې راته دا و چې دغه ځکه په مطبوعاتو خو سړنه هم روانه دي د خبريالانو خپل خبرونه هم وي اپوزيشن ډلې سونه متحد ښکاری
نو شروان صاحب د دې باره کې دا مارچ د تیرې توار نه روان شو دی یو هفته سرته د دې ورځې د افتین هم زیات شو نو دا څه چل چې کوم داوی وي دا مارچ باره کې چې ګنې دی کې بلاول بوتو ګډون کوي په خپل هغه پکې الته ګډون نو کراچي کې به عدالت اسلام آباد کې جلسې ته وینو کړ دا شانتي چې کله د دې مارچ پړاو په لاهور کې نو شهبا شریف الله نړو اوس خدا خبر اخکار کیږي چې د مولانا فضل الرحمن ګون چې کوم دی هغه خاص کار د مسلم لیگ نواز ګون چې کوم مشر شهاب شریف داغه کردار د مطمئن نه دی او هغه ملکیږي د سرچینې دا وایي چې هغه و چې مونږه را مخ کې کړی یو خو خاص کار دغه ډله چې دا یعنی شهاب شریف دا ګون چې دی وی هغه شانته په دې کې د دې سره ملاتړ نه کی باوجود د دې چې کله راځي د مارچ شروع شوه دی نو نواز شریف ته هم اسپیټال علاج سہولت ترلاسه شوه دی او نن د نواز شریف د لور د مریم نواز هم ضمانت شو جی
ډیر مننه پیرول شاه صاحب
مهرباني
او ګران اوردونکو دا پیرول شاه صاحب او اوس موږ اخلو چې حکومت خواته سه حالې ځلې روان دي اورنګزیب خان هم په اسلام آباد کې موجود دي څنګه موږ تاسو ویلو چې د ډیوا ټیم بلابل اړخونه چې کوم دي د دې لګیا دي کور کوي اورنګزیب خان صاحب تاسو ته مرکلي وي په خیراله
ډیر مننه نو شیف صاحب تاسو
مننه اورنګزیب خان صاحب اپوزیشن ډلو یو خواک غونډه روانه ده دغه سلام مشورې روان دي بلخوا حکومتي هلې ځلې هم دي د عمران خان په مشورې کې روزانه تقریبا غونډې کیږي نو څنګه د حکومتي خواته څه صورت حال ده
جی بالکل نو شیف صاحب تاسو خبره بالکل ټیک ده مهم پرمختګونه په اسلام آباد کې روان دي د مخالفو ګوندونو لخوا هم او حکومت لخوا هم نن هم د حکومت لخوا یو مهمه غونډه شوې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم پارلماني غړي دي هغه غونډه شوې ده چې ورسره اتحاد کې شامل نور سیاسي مشران هم پکې ناستو د پاکستان مطبوعاتو باندې چې تر اوسه د غونډې په حق کوم خبرونه خور شوې دي هغه د خوريږي چې په دې غونډه کې یو پریکړه منزور کړې شوې ده د حکومت سیاسي ګوندونو هم په دې پریکړه کې شامل دي او هغه کې چې مهمه خبره ده هغه ده چې د پریکړه کې په حکومت اعتماد سرګن شوې دي او بل مهمه خبره پکې ده چې پریکړه کې ویل شوې دي چې د پاکستان پوز یو غیر جنبدار اداره ده او پوز همیش منتخب حکومتونو سره مرسته کړې دي او منتخب حکومت سره ولاړ وي دغه شان پریکړه دا هم وایي چې د پارلمان مضبوطولو لپاره به دوی خپل هڅې جاري ساتي او حکومت به د چادرکو کې رانه شي او بلخوا ان د وزیر اعظم سره ملاقات شوه دی د قانون په خوانی وزیر بابر روان او هغه کوم وزیر اعظم دا خبره کړې ده بابر روان د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې جسونه قانوني خبرې دا یو وکیل دی نو هغه زیاتره وزیر اعظم دي سره په دې کې مشورات کوي هغه کوم وزیر اعظم دا خبره کړې ده چې ورومبه ریاست دی او اهنه پس بیا سیاست دی د ملاقات نه بظاهره دا ښکاری چې حکومت چې وړاندې اعلان کړی وو چې دا جمعیت الاسلام مشر لخوا د وزیر اعظم غریوان نن ولو بیان باندې په دوی عدالت ته ځي نن ورځ ټاکلې و تر نن ورځ پورې حکومت عدالت ته نه دی تللی او بابر روان او عمران خان ملاقات په حق له دا ویږي چې په دې ملاقات کې هم په دې اړخونو باندې غور شوی دی چې د حکومت جمعیت الاسلام مشر پر ضد عدالت ته ځي نو څه پلی بخپلوي څه دریز بخپلوي دغه شان د پوس سر لخر جنرال کمر جاوید باج په مشرۍ کې هم یو ډېر مهمه غونډه د کور کمانډر هم
شوې ده دا یو پختره مې کوله تاسو نه اورنګزیب خان سپ دغه پختره مې نه کوله دا هم ډېر اهمه پختنه ده په دې موخه باندې چې یو خوا اپوزیشن ډلو غونډې روانې دي، بل خوا حکومت دا ویلې دي چې یاره د پوسټ کوم دی هغه ادارې په حیثیت باندې همیشه د منتخب حکومت حکومتونو سره ولاړ وي او غیر جانبدار اداره ده. خدا د کور کمانډرانو خصوصي غونډه چې را بلل شوې ده، نو د دې د موضوع په حق لبانې سپته لګي؟
نو شر څه بالکل هم دا خبره مونږ کوله چې د پوز داسې کور کمانډرانو چې کلم غونډه کېږي دنه حال میډیا ته نه ښکاره کېږي. آی ایس پی آر یو بیان جاری کړي، خو د دې ټایمنګ د وخت ډېر زیات مهم دی. په داسې وخت کې چې د پاکستان لوی حکومت مخالف ګوندونو د پوز په سیاسي کردار باندې تاسو ته معلومه ده واضح تنقید کړی دی. آی نه پس د پوز کور کمانډرانو دا غونډه شوې ده، او تر اوسه پورې چې کوم خبرونه مخې ته راغلي دي د آی ایس پی آر لخوا، نو هغې کې دا ویلي شوي دي چې د پاکستان پوز او سیکورټي ادارو دا ملک دننه سیکورټي ډېره ښه کړې ده، او چاره به دا اجازه ور نه کړي چې خپل مقصد پوره کولو لپاره دا خراب کړي. پوز بیان دا هم وایي چې د نورو ادارو مرستې به جاري ساتي او هغې سره ولاړ دی. نو بظاهره خو دې بیان نه عمده ښکاري چې په دې بیان کې ولې چې آی ایس پی آر هم دا وایي چې د ملک دننه سیکورټي صورتحال باندې خبرې شوې دي. نو دې وخت چې ملک دننه کوم حالات روان دي، نو هغې کې ټول لوی سیاسي پرمختګ عمده کړه د مخالفو ګوندونو احتجاج دی. نو شیر صاحب دلته یو بل تپوس هم جوړېږي چې حکومت او پوز او مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا چې دا کومې هلې ذرې روانې دي، کوم خبرونه څومره روان دي، نو په دې کې حکومت بیا بیا د سپریم کورټ یو فیصلې حواله ورکوي. دا هغه فیصله ده چې جسټس فایزي عیسا د تحریک لبیک احتجاج نه پس لیکلې وه، او هغې کې په ریاستي ادارو فیصله کې ډېر تنقید شوی و چې ریاستي ادارو خپل کردار صحیح نه دی لوبولې. آی کې یو خبره ده چې پاکستان د ریکن صاف حکومت نیولې دا ده چې سپریم کورټ خپل فیصله کې ویلي وو چې احتجاج داسې احتجاج جوړونه شي چې د نورو خلکو حق ته متاثر شي. خو تاسو ته به یادوي چې دا هغه فیصله حکومت یادوي چې د فیصلې بیا کتنې دپاره حکومت هم خواست ورکړی وو، اوس هم خواست ورکړی وو، او دغه شان نورو ادارو لخوا هم د هغې فیصلې پر ضد خواستونه جمع شوي وو. او هغې نه پس به داسې اطلاعات هم راغلي وو چې هغې فیصلې نه پس تاسو ته به یادوي چې جسټس فایزي ته خلاف یو صدارتي ریفرنس هم دایر شوی وو. نو اوس په راتلونکي وخت کې به حکومت دریز نور هم مخې ته راځي، خو نن چې کوم یو لوی پرمختګ مونږ کتلی دی هغه د حکومتي وزیرانو چې کوم ټون دی کوم بیان دی هغې کې لږ غوندې کې نرمي ښکاره شوې ده. یو څو ورځې دي ډېر زیات اګریسیو مولانا صاحب او نورو ګوندونو پر ضد به ډېر بیانونه ورکول. نن داسې غټ یا لوی بیان د جمعیت العلماء اسلام د مشرانو پر ضد حکومت لخوا یا حکومتي وزیرانو لخوا نه دی راغلی.
ډېره مننه اورنګزیب خان صاحب.
مننه تاسو.
نو قدر من اردن کو د وایس اف امریکا دی ودا او لملتیا مومننه وړاندې په دواړو راپورونو کې مو اوریدل د ډی وی له خبرانو نشي په اسلام آباد کې د حکومت د مخالفو سیاسي ډلو مشانو ترمنځ د راتلونکو تګلارې لپاره سلام مشورې روانې دي. دا چې د جمعیت علماء اسلام په دغه غونډه کې د خلکو شمیر زیات شوی کم شوی، او آیا د دوی دغه سیاسي لارینونه خ پر مخ درومي درستانی ولخوا دیته پوخه خورکل شوی یا د چي راپور نه پری جوړ شوی دی کنه؟ دا به تاسو د ارشد حسین پر راپور کوي.
د حکومت پر ضد د جمعیت علماء اسلام او د مخالف ډلو لخوا په اسلام آباد کې جاری د ازادي مارچ د احتجاج نن 15 مروز ده، او په احتجاج کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د غړو نه علاوه د نورو سیاسي ډلو فعالین د نشت برابر دي. د حکومت پر ضد د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د مخالف ډلو احتجاج جاری دي. د نورو ورځو په نسبت نن د ګل پر ورځ په احتجاج کې د ګډون کوونکو شمیر کم ښکارېدله. د جمعیت علماء اسلام د فعالینو ترڅنګ سلګ ډېر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړي او بیرغونه په نظر راتلل. که څه هم په دې ازادي مارچ کې د ماخام نه پس مشران تقریرونه کوي، خو د سحر او غرمې ترمنځ احتجاج لراغلي خلک په اخبارونو کتو او په چای ډوډۍ په خولو کې مشغول وي. خو کله ناکله د جمعیت علماء اسلام فعالین د مرکزی سټیج نه ناتونه او مذهبي نظمونه په اوچت اواز وایي، او داسې د احتجاج له د پاکستان د لرو پرتو سیمو نه راغلي خلک مصروف ساتي. په دې احتجاج کې د سحر په وخت د جمعیت علماء اسلام رضاکار پریډ کوي، او د پریډ وروسته دغلته موجود کارمند هنرمندان د حکومت پر ضد نارې وهي او د وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. احتجاج کې شریک خلک د ځان مشغول ساتلو لپاره د کرکټ لوبه هم په شوق کوي. د بلوچستان د چمن سیمې څخه په دې احتجاج کې د 15 ورځو راهیسې شریک نعمت الله چې تعلق یې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره دی، ډیو ریډیو ته وایي د سحر نه پس تر ماښامه د خپلو مشرانو د تقریرونو په انتظار ناست وي.
دغه انتظار ساتو تقریرو او هغه تقریرونه اورو ټول اورو په غور سره اورو او کومه دی له عمل کې شو مش ګرد مش ټول هغه ته تیار یو مش پښتانه چې ټول سرز مش دې مش زو نه.
په دې احتجاج کې شریک د جمعیت علما اسلام یو کارمند ډیو ریډیو توای تر هغه به دلته ناس وي تر سوچ و ته امیر د پاسېدو امر نه وکړي او زیاتوي چې دلته پناسته نه دي تنگ شوي.
دا سې ټیم شي امورا او کوم ضرورت ضرورتي هغه سامان پرې خو مشکین دي پر جان فرغو تقریران دي پر به غو تقریران.
په دې احتجاج کې د شخصي ټي وي چینل او میډیا صحافیان هم په لويش میره کې موجود وي او وخت په وخت په احتجاج کې د شریک فعالینو دروازې په مشغولتیا راپورونه جوړوي، خو په میډیا باندې د دې احتجاج عمومي کوریج ډیر کم دی او دلته د 13-15 ورځو راهسه هم د انټرنیټ سرویس بند دی او د احتجاج شریکوال د انټرنیټ د کارولو لپاره د احتجاج د ځای سره سیلما کراچي کمپنی ته ځي او داسې د اسلام آباد څخه بهر د حالاتونه ځان خبر ساتي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
او د لاهور های کورټ د چودري شوګر میلز په قضیه کې د مسلم لیگ نون د مرستيالې مشر مریم نواز خوشی کېدو ضمانت منظوري ورکړې ده او د هغه د خوشی کېدو امر یې کړی. رابعه پیر پرې بشپړ حال درکوي.
لاهور های کورټ د چودري شوګر میلز د غیر قانوني پیسو د لیندین په مقدمه کې په خواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ته ضمانت درخواست منظور کړي او دوی په ضمانت خوشي کولو حکم ورکړي دي. بل پلوته د نیپ لاړه لاهور های کورټ دغه پریکړه په ستري محکمه کې د چیلنج کولو پریکړه سوي ده. د لاهور های کورټ جسټیس باکر علي نجفي او جسټیس سردار احمد نعیم دوه غړیزه بنچ د مریم نواز ته ضمانت پر درخواست محفوظه پریکړه اورولو په محل مریم نواز ته د خوشی کېدو د پاره د یو کروڑ مچل کې احتساب عدالت کې جمع کولو هدایت وکړو. د دې سره مریم نواز ته خپل پاسپورت او 1 کروڑ روپۍ نوري جمع کولو حکم هم ورکړی سوی دی. د لاهور د عدالت دغه پریکړه په اړه د مریم نواز وکیل اعظم نذیر تارڼ د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل
پیراگراف سے مشتمل ہے، اس میں انہوں نے میرٹ کے اوپر بیل گرانٹ کی ہے، ایسی کنفیوژن تھی کہ انسانی ہمدردی اور ان بنیادوں پہ بالکل قطعاً ایسا نہیں ہے.
عدالت لاڑخه جاری سوی د 28 فیرو په دغه پریکړه کې مریم نواز ته ضمانت په بشری اساس نه بلکې په میرټ ورکړې سوی دی. دوی زیاته کړه چې عدالت ویلي چې استغاثه په بادیل نظر کې مقدمه په مکمله توګه ثابتول په نظر نه راځي او په دغه مقدمه کې داسې عوامل شته چې پریکړه باید په عدالت کې کیږي او دا نورو پلټنو ته اړتیا لري. قانون پوه صادق رسول وایي چې قومي احتساب بیورو نه پلټنې تروسه ندی ترسره سوی او نور وخت یې پکار و.
ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر انڈر انویسٹیگیشن کسی شخص کو حراست میں لے لیا جائے اور انویسٹیگیشن کو پوری کرنے کے اندر بہت دیر لگ رہی ہو.
زموش قانون وای چې یو کس چې د پلټونو په محل ونیول سی او پلټنی ترسره کولو کې وخت لګي نو هغه کس ته پکار دی ضمانت ورکړي سی. هم دغه سبب دی چې مریم نواز ته ضمانت ورکړي سوی دی. بل پلوته د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه کمی احتساب بیورو نیب له اړخه د لاهور های کورټ دغه پریکړه په ستر عدالت کې د چیلنج کولو پریکړه مخې ته راغلې ده. مریم نواز چودري شوګر میلز په ذریعه غیر قانوني پیسې لیندین په تور کې په زندان کې بندي وم. دوی د قومي احتساب بیورو نیب له اړخه د روان کال د اګست میاشتې په 8 نیټه هغه وخت ونیول سوه کله چې دوی خپل د پلار سره د لیدنې دپاره لاهور کوټ لکبت زندان ته راغلی وم. مریم نواز ته د دې څخه وړاندې د احتساب عدالت له اړخه تیر کال د ایون فیلډ په مقدمه کې د 1 کاله سزا اورول سوې وه چې وروسته اسلام آباد های کورټ معطل کړی و. مریم نواز خپل د پلار نواز شریف ته ناروغۍ له سببه لاهور های کورټ څخه د ضمانت خواست کړی و. د مریم نواز د ضمانت غوړاندی تیرونی اسلام آباد های کورٹ د هغه د پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ناروغي په اساس د ضمانت خواست هم منزور کړی و. د نواز شریف د تیرود وونی راهسه د لاهور سرویسز هسپتال کې علاج روان دی. رابیه پیر ویسوف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گانو ردن کو دوی او ایڈیو دا خبر ونے ناروان دی او ظلم بیا پامرا گردو دا اہم خبرون سر ٹکو تا
پا اسلام آباد کی دا حکومت دا مخالف و سیاسی ڈلو مشرانو ترمنز دا راتنون کی تگلار لپار سالا مشوری روانی دیو دا احتجاجی مارچ مشر مولانا فضل الرحمن ویلی پا اسلام آباد کی روان احتجاجی دا پلان لمری برخوا
تحریک چوکھٹے مسلسل کا نام ہے اور ہم نے فیصلے کرنے ہیں کل اور پرسوں تک کہ ہم آنے والے دنوں میں اس سے سخت فیصلہ اور کیا کر سکتے ہیں.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د لیدو وروسته د واکمن ګوند تحریک انصاف یو مشر بابا روان ویلی دی. عمران خان وای لومړی ریاست او بیا سیاست خای دا د عمران خان مخالف ډلو ته جواب دی.
او د افغانستان پلازمینې کابل کې د پاکستان سفارت ویلي د امنیتي ستونزو له امله یې په دې هیواد کې د سفارت اړوند د ویزې ورکولو څانګه تړلې ده.
کابل کې د پاکستان سفارت ویلي له دې امله د سفارت د ویزې د برخې اداره تړلې چې د سفارت کارکونکو په تیرو دوو ورځو کې په ښار کې زورول شوي او هغوی له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. اسلام آباد کې د تحریک انصاف د حکومت په ضد د مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام او اپوزیشن ډلو لخوا احتجاجي ازادي مارچ روان دی او بلخوا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندیز کانفرنس هم روان دی چې پکې صلاح مشورې کیږي چې په اسلام آباد کې د احتجاجي ازادي مارچ مستقبل څه وټاکي. بل پلو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د لیدو وروسته د واکمن ګوند تحریک انصاف یو مشر بابا روان ویلی دی. عمران خان وای لومړی ریاست دی او بیا سیاست دی. دا خای د عمران خان مخالف ډلو ته څه جواب دی؟ عمران خان د مخالف ډلې غوښتنې کوي چې استعفا ورکړي خو عمران خان وای چې د استعفا نه علاوه ورسره په نورو غوښتنو خبرو ته تیار دی.
د لاهور های کورټ د چودري شوګر ملز په قضیه کې د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز د خوشی کېدو ضمانت منظوري کړې او د هغه د خوشی کولو امر ورکړي. د لاهور های کورټ د جسټس علي باخر نجفي په مشرۍ د دوه کسیز قاضیانو ډلې نن د ګولې د شنبې پر ورځ د پریکړه اورولې ده. عدالت ویلي د چودري شوګر ملز په قضیه کې چې کومې پلټنې شوې په هغه بنیادونو مریم نواز نوره په بند کې نشي ساتل کېدای.
شمالی وزیرستان کې په دوه بیلابیل سیمو کې په دوه چودنو کې لږ تر لږه سلور پوځي عسکر وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د شمالی وزیرستان پولیسو انتظامی چارواکي وی او ای ډیو ته ویلي دي چې په خبرو چې نن د ګل دوشنبه په ورځ د شمالی وزیرستان په دوسلی او میرلی تحصیلونو کې دغه چودنې شوي.
د افغانستان پلازمینې کابل کې د پاکستان سفارت ویلي د امنیتي ستونزو له امله یې په دې هیواد کې د سفارت اړوند د ویزې ورکولو څانګه تړلې ده. د سفارت په یوې اعلامیه کې دا خبره کړې او ویلي دي چې په کابل ښار کې د سفارت کارکوونکي د یو شمېر کسانو لخوا ځورول شوي او له خطر سره د مامورینو د مخامخ کېدو له امله به د ویزې د خدمتونو د وړاندې کولو څانګه تر نامعلومې نېټې پورې تړلې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دوی سره د سفارت د تړلو موضوع په رسمي توګه نه ده شریکه شوې او د پاکستان سفارت د امنیتي ستونزو موضوع به څېړي ترڅو د حل لاره ورته پیدا کړي.
د یوکرین د صدر او صدر ترامپ ترمنځ په ټلیفون د شو خبرو اترو چې کوم تن معلومات ورکړي دي د هغه وکیل ویلي دي چې موکل یې د ریپبلیکن پارټۍ د تحریري تپوسونو ځوابونه ورکولو ته تیار دی. وکیل مارک زید د اتوار پر ورځ خپل ټویټر ریپبلیکن ته وړاندیز کړی چې خپل تحریری تپوسونه دی وړاندې کړي.
عراقي چارواکو د ګولیا د شنبې پورې زو ویل امنیتي ځواکونو د عراق په کربلا نومي ښار کې هغه درې لاجن کوونکي وژلي کوم چې د ایران کنسلګری ته دا وړېدو هڅه کوله. لارون کوون کې په دغه ځای کې د اتوار یک شنبه نه وخت سره راټول شوی وو او د ایران پر ضد شارونه ورکول چې ایران دی ووزی او کربلا دی آزاد شي. د پولیسو لډزو مخ کې چارواکو ویلي وو چې لارون کوون کو هڅه کوله چې کنسولګری ته اور واچوي. په عراق کې د حکومت ضد لارونونو د پیل یعنی د تیر میاشتې راهیسې تر 2000 زیات کسان وژل شوی دي.
د ایران روحاني مشر آیت الله خامنه ای د په ایران کې د طالبانو یو غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د امریکا لخوا ورته کم وړاندیزونه شوې لري د خبرو اترو لپاره، دغه په ایران کې خپل اندرونی مداخلت ګڼي او وایي چې د دې مقصد په ایران باندې نور فشار زیاتول دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو لمالکیا مومننه د وایس اف امریکا دیو ده او سمرازو بیا د راپورونو پر لور چې د افغانستان پلازمېن کابل کې د پاکستان سفارت ویلي د منتستون ځل عملی په دې هیواد کې د سفارت اړوند د ویزی ورکولو څنګه تړلې ده. په مکرې په دې اړه له کابل د حق مل رواني و راپور ده.
په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي د امنیتي ستونزو له امله د سفارت اړوند د ویزې ورکولو اداره تړلې. د سفارت په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې، نن د دوشنبه په ورځ د سفارت د ویزې ورکولو څنګه تر نامعلومې مودې تړلې ده. کابل کې د پاکستان سفارت ویلي له دې امله د سفارت د ویزې د برخې اداره تړلې چې د سفارت کارکونکي په تیرو دوو ورځو کې په ښار کې زورول شوي او هغوی له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ان هیواد وای دی پاکستان حکومت پر رسمي توګه له دوی سره سفارت اړوند دی ویزی ورکولو دی څنګه دی تړلو موضوع نه د شریکه شوه. ګران هیواد له دی ویسره په خبرو کې ویل دوی هم دی سفارت لخوا د خبره شوی بیان هم درس په اسلام آباد کې دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر شوی دی. نو موري زیاته کړه مخ کې له دې چې سفارت دی تړل کې دوه په تړاو اقدامات وشي باید دی ډیپلوماټیک اړیکو دی لارې دا موضوع ور سره شریکه شوی وای.
موږ تا مبهر چې دا د ډیپلوماټیک چینلونو نه دا مخایز مطرح شي دوه اساسي خلار په پیدا شي مخکزونه چې اما ښاونه او د رسونو کې مګر کوم چې د کمیت د تشویشونو فاکلا وزارت خارجي نه د مدتان نتی بنسټونو سره تماس نیولی دی او خپل کړی دا چې دا موضوع وچیږي او حلار ورته پیدا کړي. دا د تشویشونو نه
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو په کابل کې د پاکستان حکومت لخوا د سفارت د عامه خدماتو د څنګ تړل کې دوه پاړه وایي. افغانستان او پاکستان دوه غونډي هیوادونه دی او د سفارتونو د تړل کې دوه ځان یوازې د دواړو هیوادونو ولسونو ترسيږي. د کابل ښار اوسیدونکو راز محمد او د پکتیا اوسیدونکو محمد غنی دی ویته ویل حکومتونه باید خپل ستونزې د قانوني مراجعو د لارې هواري کړي ترڅو د هیوادونو ترمن سیاسي اړیکې تجارت پراختیا پیدا کړي او د عامه ولسو خلکو تک را تک مخونه نیولای شي.
پاکستان سفارت تړلې د خکورنه ځکه ته کلر دې کبر دې د ټول خلک سیر سیم ریزون لري خو نور مشکل دی. ورو کاروبار دې دوه ملکو په ساته اوس به سفارت یو کورنه کې چې تلور شي عملتا یا روسی دالتا نو ګدا دالتا تړې کې کې کوست تړې کې دوه مخالف
دې دې تړل نه باید مخکي خبرې بشوي وای. باید دوی وختنه کړي وای چې موږ دې امنیت ونی ساتي کده چې موږ به کنسولګری بند کو خبرو دې لیار نه به موږ لیار ورته پیدا کړه نه ته چې ته کنسولګری وتړې یا سفارت وتړې.
دا په داسې حال ده چې افغان وګړي د پاکستان ویزې په ترلاسه کېدو کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. د پاکستان د ویزې د ترلاسه کوونکي یو شمېر کسان وایي افغان پولیس او یو شمېر کمیشن کاران د سفارت په دیننه کې د ویزې ورکولو له مامورینو سره اړیکې لري او له رشوت او پیسې ورکولو له بغیر ویزه نشي ترلاسه کولای. دوی ویلي د رشوت په بدل کې د ویزې د ترلاسه کولو ستونزه نه یوازې په کابل کې بلکې په ننګرهار، کندهار او د پاکستان اړوند ده. د ویزې ورکولو په ټولو کنسولګریو کې شتون لري. د پاکستان کنسولګریو ته هر ورځ سلګونه کسان چې ناروغان، ښځې او سپینګیري هم پکې شامل وي مراجعه کوي ترڅو پاکستان ته د تلو لپاره ویزه ترلاسه کړي. خو د افغان پولیسو لخوا د وهلو او ټکولو او د ناسم چلن غږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته رسیدلی. دې وزارت ویلي هغه پولیس هم نیولي او څارنوالۍ ته سپارلي چې په دې وروستیو کې د ویزې ترلاسه کوونکي کسان یې وهلي او د ویزو د سفارت نه بیرون قانون دی نظم دی ساتلو لپاره یاړین ګامونه هم اخیستي دي. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان سفارت دی ویزې ورکولو چارې دی محدودولو خبر ورکړی و او ویلي و چې د زیات عمر لرونکو کسانو، ناروغانو او هغه شمیر کسانو ته ویزې ورکوي چې بیړنۍ اړتیا ورته ولري. د پاکستان سفارت په وینا هر میاش په ټولو کنسلګریو کې افغان وګړو ته 3-5 زره ویزې ورکوي، خو بیا هم د افغان وګړو د ویزې د ترلاسه کولو غوښتنه تر هغې لوړه ده چې دوی په هر میاشت کې د ویزې خدمات وړاندې کوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوه خبرونو ته غوږ یې. په شمالي وزیرستان کې په دوسلی او میرلی سیمو کې دوه بیلابیل چودنې شوې دي چې پکې چارواکي وایي 4 فوجي عسكر وجل شوې دي. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ د ډیوه خبريال عدنان بیٹنی شریک کوي.
د شمالي وزیرستان په دوا بیلابیل علاقو کې په دوا چودنو کې لښترلړ 4 فوجي عسكر وجل شوی او یو ژوبل شوی دی. د شمالی وزیرستان پولیس او انتظامی ډیوه سره په خبرو کې پخلی کړی چې نن د ګل په ورځ د شمالی وزیرستان په دوسلی او میرالی تحصیلونو کې 14 شوې دي. پولیس وایي لومړی 14 د دوسلی تحصیل په منزلخیر علاقه کې شوې او د پوز گشتی پارټۍ په شخ کړی شوې بم په نقشه کړی شوې ده. پولیس ویلی ده ابتدایی معلومات لمخی پا چودنه که یو پوزی حوالدار او سپایی وجل سوی او یو بل سپایی روبل سوی ده. پولیس زیتا کرده ایلاکه ده پولیس مشران سره ده پولیس پوز او نور امنیتی سرتیرو ایلاکه تا رسیدلی او ایلاکه پا خپل گیره که آخسته او لطون عملیات پیل کرده. خود پیش پا اروان نور جزیات لمخی تا ندی را غلی. پا شمالی وزیرستان که ده چودنه بلا پیش ده میرالی تحصیل ده خیسور ایلاکه پا شیر کلیکه شویده. انتظامیا پخلای کوي چې په دغه شغ بم کې هم دوه پوځي سرتیری وژل شوی دي. د یادې پیښې په اړوان هم نور جزئیات نه دي شریک کړي شوی او ویل شوی چې دغلته هم علاقه امنیتي سرتیرو په خپل ګیره کې اخستي او د لټون عملیات پیل کړي شوی دي. د دې چودنو ذمہواري د وسلوالو حزب الحرار ډلې په غاړه اخستي او د ډلې ویان عبدالعزیز یوسفزای میډیا ته لیږل شوی پیغام کې ویلي د دې چودنو وروسته دوی پلویان محفوظ ځای ته انتقال کړي شوی دي. راپورټونه وایي د پیښې وروسته امنیتي سرتیری په زیات شمیر سره د یادې علاقو ته رسیدلی او ټول سیمه په خپل ولکه کې اخستي او سیمه ایز خلک په کورونو کې بند ساتل کیږي. داسې هم راپورټونه دي چې د دوران عام اولس زورول شوی. خو د پاکستان پوز په رسمي ډول د نننۍ چودنو په اړوند د دې خبر خپرېدو پورې څه نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې وخت په وخت دغه ډول د چودنو پیښې کیږي، امنیتي سرتیری پکې په هدف کیږي او هدفي وژنې هم کیږي. دا په داسې حال چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره 15 کلن ضرب عذب نومي پوځي عملیات ترسره شوي او حکومتي چارواکي د دې عملیاتو وروسته په سیمه کښې د حکومتي واک په ځای کولو دعوه لري. خو څېړونکي وایي داسې قسمه پیښې رامخته کېدل د سیمې په امنیت پوښتنې راپورته کوي. عدنان بیټنی، ډیوه، شمالي وزیرستان.
دا وایس اف امریکا ډیوه ده. لملتیا مو مننه. موږ تاسو ته راپورونه او خبرونه دواړه وړاندې کړل. د نن ورځې په مهمو راپورونو کې دا و چې په اسلام آباد کې د حکومت د مخالفو سیاسي ډلو مشرانو ترمنځ راتلونکي تګلارې لپاره سلا مشورې روانې دي او د احتجاجي مارچ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په اسلام آباد کې روان احتجاج د پلان لومړی برخه ده. په ورته وخت کې د پاکستان حکومت هم د دغه احتجاج او په ټوله کې د امن په اړه سره ناستی او هغوی هم په دې اړه یو شمېر غونډې کړې دي او په ورته وخت کې د پاکستان کور کمانډرانو هم یو شمېر ناستې کړې دي. دا و د دې خبرونې له مهمو راپورونو څخه. په اخواته په کوټه کې بیا جډیشل کمیشن په دې باندې د ورکو شوو خلکو په کیسونو باندې کار پیل کړی دی چې د هغوی اورونه یې پیل کړې ده او په دې اړه حمید سمسور له سیمې یو بشپړ راپور استولی.
په کوټه کې د بيدرکسو خلکو د قضيه اړویدنه لنن زخه پایلسوله د مرکزی حکومت لوري پرانستل سوی کمیسون دغه اړویدنه تر سره کوي چې مشریه متقاعد قاضي فضل الرحمن کوي. دغه اړویدنه نن د بلوچستان اسمبلی په سیکریټریټ کې دوام درلودي. د بلوچستان د کورونا چارو د وزارت عالی رتبه مامور وایسف امریکا دی وته ویل چې نن د لوس قضيه اړویدنه وسوله عدالت د خلکو خبري واریدلې او دغه ډول د حکومت لوري پر باندې د پرمختګ جاج هم واخستی. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت لوري ویل شو چې دغه کسان د کوټي مستون کلات ډیر بوکټي او دارنای وشدونکو دي چې لډيري مودې زخه به درکسوي دي او په سیمویزو تانو کې د دوی مقدمه ثبت سوي دي. د کورونو چارو وزارت ویل چې به درکسو خلکو د کمیسون دغه اړویدنه به تر 15 ورځې پوري دوام ولري او ټول ټال د دوش پته کسانو د قضيه اړویدنه به تر سره کی. په بلوچستان کې د بيدرکسو خلکو د سازمان مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وویل چې موږ له دغه اړویدنه زخه ډډه کړې ده. د په خبره چې دا کمیسون د مرکزی حکومت لوري پرانستل شوی دی دا د حکومت تر واک لاندې دی. موږ له دې زخه د انصاف امید نه لرو. د بلوچستان د بشری حقوقو د سازمان غړي شمس مندو خیل ویل چې دوی د بيدرکسو خل د ستونزې پاک لباندې ډیر تشویش لري او له حکومت څخه په وار وار باندې غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دي دغه ستونزه اواره شي.
کمیشن خل ډیر وخت جوړ شوی دی. راځي کړه کړه خیبر متقال لارسي سند لارسي او د بلوچستان لراغلي دی. په دې کمیشن سي د څومره وخت دا جوړ شوی دی دوه توسو پوری څومره خلک دا کم سي بے درکه خلک دي دغه چور رها کړی دي خلاص بي دي. آیا کوم خلکو بچان سي بے درکه دي هغه په ډیر خو کی هغه کومش چری د نزایول لارسو گواہی ورکول یا مردا شنور ادارې کوي په خبره کو کم از انسانیا کو نو کېدای سي د دوی بل ورور یا خاندان غبل
یوسف. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان لوري هم ویل سوی دی چې د بيدرکسو خلګستونزه د صوبې د مشکلاتو تر ټولو لوی لامل ګڼل کېږي. د په خبره چې د کمیسون لاروېدنې زخبه د امنیت ستونزه اواره سي. په بلوچستان کې له تیرو 15 کلو زخه امنیتي وضع ډیره خراب ده. بلوچ ملتپاله ادا کوي چې د دوی خلک بيدرکه کېږي. دوی د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي. حکومت بیا دغه تورونه ردوي. وایس پار بلوچ میسنګ پرسنوی چې د دوی په زرګونو کسان بې درک دي او د یو شمیر مړي هم ترلاسه سوي دي خو حکومتي چارواکي بیا دغه شمیر ډیره کمه بیانوي. حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټا.
ګران اوردونکو مدني فعال پروفیسر اسماعیل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو غړي ګلال اسماعیل پلار دی د په انټرنیټ باندې یا په فیسبوک باندې د ریاستی ادارو په ضد باندې د خبرونو ورکول په تورونو باندې نیول شوی دی. د وکیل ویل دي چې نن د انټرنیټي جرمونو لپاره جوړ چې کم ټریبیونل له هغه د ضمانت نری منظور کړ اوس په دې پای کوټ کې خاص ور کوي. په دې اړه باندې را سره د ډیو خبريال مدثر شای رپورت شریکوي.
د بشری حقوقو د مبارزې او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال میرمن ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل د ضمانت درخواست په خبر کې د سایبر کرایم خصوصي ټریبیونل مسترد کړی دی او د نوموړي وکیل شاه پټک اډوکیټ ډیبا تویل وفاقي ادارې یا ایف آی اے د پروفیسر په ضد د ځینو شخصي تنانو په شکایت مقدمه درج کړې وه. خو د ضمانت لپاره چې څومره هم پیښې شوې دي یوي کې هم دغه تنان عدالت ته نه دي حاضر شوي.
خارج شو نو مونږ سره اوس واحد لار چې
زیاتای په پروفیسر اسماعیل ایف آئی آر کې تور لګول شوی دی چې نوموړي به د حکومت، ریاست او ادارو خلاف تقریرونه کول، لیکل به کول او بیا به هغه په ټولنیزو رسنو خپرول. او شاب خټک ایډوکیټ نه چې پوښتنه وکړه دی به اوس آی کورټ کې ضمانت لپاره درخواست په کومو دلایلو داخلی، نو هغه وایي ایف آئی آر کې چې په پروفیسر کمی دفعې لګول شوي دی هغه په دروغو دي او د بشري حقونو د غږونو خاموشه کولو یوه هڅه ده.
پرایویټ سړي سره هیڅ اختیار نشته چې هغه د ایف آئی آر کې د چا خلاف کیسونه درج کړي، او بیا خصوصا هغه کسان چې هغه پلانټډ کسان وي او په دروغو باندې ایف آئی آر درولي چې د خلکو موږ ته شکایت کړی او ایف آئی آر والا بیا په فایل کې د هغه نوم او ایډرس هم نه لیکي، نو د دې مطلب خدا شو چې دا څوک تا ورسي چې ایف آئی آر ساتلي دي د دې لپاره چې د بنیادي انساني حقوقو غوښتون کې خلک په دې طریقو سره ټارچر کړي. په دې کیس کې د پریونشن آف الیکټرانیک کرائمز ایکټ سیکشن 10 او 11 لګېدلی دی چې هغه کم الزام دی په ایف آئی آر کې لګولی دی هغه الزام هغه نه سپورټ کوي، یعنی دغه
د یادونه ور د تیرې میاشتې په سلی رښتمه نیټه پروفیسر اسماعیل د پیښور های کورټ دروازې نه هاغه محل نامعلومه تنانو په زور ځان سره گاډی کې بوتلو، کله چې دی یوې بلې مقدمې د پیښې نه پس عدالت نه راوتو. خو بیا په 25 اکتوبر ایف آئی اے پروفیسر عدالت ته وړاندې کړو او عدالت دی د پیښور مرکزی بندیخانه ته د سوال او سرزلو لپاره ولېږلو. د نوموړي په داسې طریقه د گرفتارولو نه یوازې د امریکا د خارجه چارو محکمې اندېښنه ښودلې، بلکې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون تر څنګ یو شمیر سیاسي مشران هم په دې د افغان سرګندونه کړي دي او دای هیواد کې د جمهوریت او رائے د ازادۍ لپاره تاواني عمل ګرځولې دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
نن قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم راځي او څو مهمو نړیوالو راپورونو ته. عراقي چارواکو د ګولې دوشنبه پورې ویل امنیتي ځواکونو د عراق په کربلا نومي ښار کې هغه درې لارون کوون کې وژلي کوم چې د ایران کنسولګری ته د وړېدو هڅه کوله. په عراق کې د حکومت ضد لارونونو د پیل یعنی د تیر میاشتې راهیسې تر 250 زیات کسان وژل شوي دي. اخوا په لبنان کې هم لارون کوونکو د یک شنبه اتوار پورې د ولسمشر د ګوخه کېدو لپاره نوې لارونونه کړې دي. په دې اړه زموږ همکارا سمینا احسان یو بشپړ راپور لري.
پروندې اتوار په ورځ مظاهره کوونکو په بغداد کې د مظاهرې مرکزی زګي ګیرچا پیرا سړکونه بند کړي وو او ټایرونه یې سوزول. د اکتوبر میاشت نه را په دیخوا په دغه مظاهرو کې 255 خلک وجل شوي. په دغه مظاهرو کې په زرګونو د تعلیمي ادارو طالب علمان هم برخه اخلي. دوی د ملک مشران د کرپشن یا بدعنوانۍ، زیاتېدونکې بیروزګاری او خلکو دپاره د سهولتونو د نشوالي سبب ګڼي. د طالب علمانو نه علاوه انجینران، ډاکټران او وکیلان هم د دې مظاهرو پر شا په مرسته ولاړ دي. په نږدې موده کې د بغداد تحریر چوک او جنوبي عراق کې چاپیرا په زرګونو مظاهره کوونکي د سیاسي نظام پر ضد په احتجاجونو لاس پوري کړي. دغه سیاسي نظام په 2003 کې د فوزي امیر صدام حسین واکتاری ختمېدو پس پر ځای کړی شوی و. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي وای دغه مظاهرو د لاسه عراق ته د میلیونونو ډالرو تاوان رسیدلی چې ورسره د سیزونو بیې هم ختلي دي. حکومت د یو شمیر اصلاحاتو اعلان هم کړی چې پکې د نورو نوکریانو او عامو خلکو د خیګړې د منصوبو سره سره د وخت نمخ کې د انتخاباتو خبره هم شوي چې یو ځل د ووټونو نوې قانون پر ځای شي. خو مظاهره کوونکو بیا هم حکومت ته چیلنج جوړ کړی او احتجاجونه جاری ساتلي. بلخوا په لبنان کې هم د دې باوجود چې وزیر اعظم سعد حریری وزیر اعظمي پریښو دا احتجاجونه روان دي. که پرون یو ځل بیا هلته د حکومت نه بې اعتباره خلک په احتجاج راوتي وو، نو د صدر مایکل اون پلویان هم د هغه په حق کې راوتي وو. په لبنان کې د اتو کالو خانه جنگي حالات ډېر ګډوډ کړي دي. حکومت په قرضو کې نښته ده، د بجلی سپلای ډېره کمه ده، د ترانسپورت، میډیکل او نورو عامو حاجتونو دپاره د حکومتي پیسو ضرورت دی. حکومت د معاشي اصلاحاتو لوزونه پوره کولو دپاره ټیکسونه زیات کړي، پینشن یې کمی کړي او قرضونه هم کم اغستي، خو د دې باوجود حالات کې سخوالی نه دی راغلی. په 2018 کې د سعودي عرب مرسته لرونکي سعد حریری د ایران مرسته لرونکي شیعه ډلې حزب الله سره یو ګډ حکومت جوړ کړ. خو مظاهره کوونکي وای د فرقو په بنیاد جوړیدونکي حکومت ملک تباه وټاکو. د اتوار په ورځ راوتي مظاهره کوونکي وس اقتصادي او سیاسي اصلاحات غواړي او د ځل لپاره د خزو هم برخه ده، چې وای د حکومت د سړو برتري او فرقو په بنیاد خزې او د خزو مسلې د خپل لاندې چقولي. دوی د مذهبي واکدارانو لاسونو تکینولي. هم پرون د لبنان صدر مایکل اون قوم ته وینا کې په بدونواني توجه ورکولو او معیشت او ملکی حالات سمولو لوزونه کړي، خو ویلې دي دا کار به دومره اسان نه وي. تیره هفته هم هغه دا لوز کړی و چې نوی کابینه کې به وزیران د میریټ په بنیاد اخیستی کیږي، نه که د سیاسي ملګرتیا په اساس.
نو قدرمن اوردونکو، او د خبرونه بل مهم راپور، د امریکا د ولسمشر یا صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه په بهیر کې وروستي معلومات دي چې زموږ همکار دان رشید راټول کړي.
شل کلن ایوان کریباس ویسکانسن یونیورسيټي کې د ریپبلیکن کالج لپاره د ډیجیټل ډایریکټر په توګه معلومات راوځي کوي، خو دغه کې د صدر ټرمپ پر ضد د هغه د سیاسي مخالفینو لخوا د یوکرين د پلټنو په اړه هیڅ معلومات نشته. هغه وای زه د یوکرین صدر زیلنسکی پیژنم، هغه باندې هیڅ فشار نه وو، نو زما په خیال دغه هیڅ مسله نه ده. هم دغه وجه ده چې د هغه د مؤاخذې ملاتړ نه کوي، او وای زما نه د خیال چې ډیموکراټان لږ هم اندېښنې لري، او زما نه د خیال چې هغوی دومره پوخ یقین لري چې صدر ټرمپ ته راتلونکي کال کېدونکو انتخاباتو کې ماتې ورکړي، نو ځکه هغوی د مؤاخذې د عمل شروع کړی چې هغه بدنام کړي. خو د ویسکانسن یو بل ووټر برینارد ریسفورد په خیال د صدر ټرمپ د یوکرین سره خبرې هغه شان مناسب نه وي څنګه چې صدر ټرمپ وایي. هغه وایي زما په خیال د مؤاخذې د عمل یو مقصد لپاره شروع شوی، او اوس خو دا شروعات دي، او موږ به نتیجو ته زر ور ورسیږو. هغه چې صدر ټرمپ چې سوایي زه په هغې یقین نه لرم. په کال 2018 صدرتی انتخاباتو کې ډانلډ ټرمپ په ویسکانسن کې په ډیر لږ ووټونو ګټلی و. دا یو داسې ریاست چې راتلونکي کال کې هم انتخاباتو کې یو مهم کردار ادا کولی شي. هلته د دواړو ګوندونو ووټران د صدر د مؤاخذې په عمل باندې تقسیم ښکاریږي. مارکیټ لا سکول کې د نظر پوښتنو ډایرکټر چارلس فرانکلین وای زمونږ ریاست کې تیر 15 صدراتی انتخاباتو کې د دریو انتخاباتو کې د ګټلو او د بیللو د ووټونو فرق د 1% نه هم کم وو، نو په دغه حساب سره زمونږ د ریاست یو منقسم ریاست ده. چارلس فرانکلین اداره هر میاشت د ریجستر ووټرانو نه بسګوري چې هغوی څه رای لري. دا وخت ډیر لږ اکثریت کې خلک د مؤاخذې د عمل مخالفت کوي. زما په خیال شپک سلویخ او اته سلویخ فیصد خلک دي، او زیاتره خلک یعنی یو 50% خلک نه غواړي چې صدر د خپل څوکۍ نه لري کړل شي. هغه زیاتوي 30% خلک د مؤاخذې او صدر ټرمپ د لري کولو په حق کې دي، نو او دا د نور هیواد په نسبت د پدې ریاست کې ډیره لږه شمیره ده. فرانکلین وای د مؤاخذې ملاتړ او مخالفت د ګوندونو سره تعلق هم یو وجه ده. خو بې پلوه وټران خبره مختلف وي. او وای اوس د اکتوبر په میاشت کې موږ وکتل چې اکثره بې پلوه وټران د صدر د مؤاخذې د لرې کولو مخالفت کوي، خو موږ وکتل چې د هغوی سره د یوکرین د صدر او د صدر ټرمپ ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو په اړه ډیر لږ معلومات وو. نظر پوښتنې ښایي چې دا وخت په ویسکانسن کې صدر ټرمپ او د ممکنه مخالفه امیدوارانو ترمنځ سخته مقابله روانه ده.
په بلوچستان کې چارواکي وایي چې په 14 ضلعو کې د پولیو مهم دننه شروع شوې. نعمت سرحدي په رپورټ راکوي.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو د ایمرجنسی اپریشن سنټر کوارډینیټر راشد رزاق په وینا چې د ایالت په دیار لسلو کې د نن څخه د پولیو په ضد کمپین شروع سو. چې دغه کمپین په اولنۍ ورځ تقریبا د درې لکو څخه زیات کوچنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول سوې. د ده په وینا د پولیو د ډلو د حفاظت لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړل سوي دي چې دا وخت د ایالت ستر ښار کوټه او کلاودلا چمن کې د امنیت په مخ کې ګواښونه موجود دي. ویل چې په تیرو وختونو کې په دغه سیمه کې د پولیو پر ډلو بریدونه هم سوي دي، خو د کلاودلا مرستیال کمشنر عبدالبشیر وډیو ته وویل په دغه ځله کې د پولیو د کمپین په مهال هم د پولیو د ډلو د سارنې دپاره پولیس لویز او پر بعضو مقاماتو سرحدي ملیشا ځواکونه ګمارل سوي دي. چې کلاودلا یو سرحدي ضله ده او د افغانستان سره اوږده پوله لرلو له وجې دلته د امنیت په مخ کې ګواښونه شته، خو د دغه پولي امنیت هم اوس ټینګ سوی دی. خو نصرت الله چې هم په خپل د پولیو رنز وهل دي او دا وخت د پولیو د ورکر په هیڅ د پولیو په ضد د کمپین په مال وکشنان ته ساس کی ورکوي. د پر پلورونو او مندو باندې ژغ وکي چې دوی د خپل بچانو ته د پولیو په ضد دوه ساس کی ضرور ورکي.
زما دا مندو پلورو صدا خواست چې خپل مشبان ته پولیو د دوه ساس کی ورکوي او د دې آینده د پاره به د بچانو مستقبل سم سي. ز خپل د پولیو شکار سویم، بیا زمش په معاشره کې د معذور سړی ډیر کم حیثیت دی. نظما د ټولو چمن د خلکو صدا خواست چې د خپل ماشومان ته د ویکسین ورکړي.
د ایالت په دغه دیارلسلو کې د دیارلسلو څخه زیات کوچنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکولو عمل دا وخت پیل شوی دی. په دغه ایالت کې پروان کال کې و د پولیو پیښې سب سوي دي او عالمي ادارو په وینا چې اوس هم د ګنده او بو په نالو کې د پولیو وایرس موجود دی. دغه وجه ده چې د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي هم دولتي او هم نړیوال ادارې په پراخه کچه سره و هر کوچنی ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکولو لپاره په خپلو هڅو کې بوخت دي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
The Washington D.